طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی خبرونه ګران زده کوونکو ستړي مشای په دې امید او هیله هم چې قدرمن زده کوونکو به جوړ یای او د طبی زده کړې د نن ورځې د درس د ویلو په خاطر به حاضر شوی وای. ګران زده کوونکو پوهان آرین د طبی زده کړې په دې خپرونه باندې پیل کوم. راځي کتابونه راواخلئ. د کتاب دیرشمه صفحه پیدا کړئ. په نن خپرونه کې د طبی اصطلاحاتو دغه صفحه چې دیرشمه صفحه ده په همدې کې درس لرو. غواړم یو ځل په تیر درس باندې لنډ تکرار وکړه. په نهه ویشتمه صفحه کې لومړی نمبر انګلیسي کلمه ده کینسر. کینسر سرطان ته وایي. کینسر. دوهم سکین ډیزیز. سکین ډیزیز د پوستکي ناروغي. سکین ډیزیز. دریم سټومک ایک. سٹومیک ایک د گیڑے دارت. چلورم ڈائریا. ڈائریا اسحال یا ناس ناستا. ڈائریا. پنجم ہیڈ ایک. ہیڈ ایک د سر درد ته ویل کیږي. هیډ ایک د سر درد. شپږم الرجی. الرجی حساسیت ته وایي. الرجی حساسیت. اووم فاتیګو. فاتیګو ستړیا. فاتیګو ستړیا ته وایي. کله چې یو څوک د ستړیا په حالت کې وي همیشه یې بدن یا وجود سست وي دې حالت ته فټیګ وایي. اتم ډایابټیس. ډایابټیس د شکر ناروغي. ډایابټیس د شکر ناروغي. د شکر په ناروغانو کې د دوی په وینه کې اصلا ګلوکوز زیات وي نو ځکه دغې ناروغي ته هایپر ګلایسیمیا هم وایي. ډایابټیس شکر. شکر بیا به ووایو چې په دوه ډوله دی، یو ټایپ 1 او بل ټایپ 2 ډایابټیس. ټایپ 1 یې په ماشومانو، لویانو، ټولو خلکو کې راتلای شي، خو ټایپ 2 یې یوازې په لویانو کې رامنځته کیږي. د ځکه ټایپ 1 شکر هغه دغسې شکر دی چې په ولادي ډول د مور او پلار څخه ماشومانو ته انتقال کیږي، ځکه په ماشومانو کې هم ځینې وخت شکر وي چې هغه ټایپ 1 شکر دی. تاسې به ډیری وخت اورېدلی وي چې فلانی کس چې یو ماشوم هم وي شکر یې دی، 10 کلن 12 کلن 15 کلن، یعنی دغه ماشومانو کې هم شکر پیدا کیدای شي، خو هغه په ولادي ډول وي. یعنی د مور او پلار څخه یا د نیکه څخه دغه شکر دغه ماشوم کې د یوه جین په واسطه را انتقال شوی وي. اوس د شکر ناروغۍ باندې موږ بحث نه کوو، یوازې دغه اصطلاح پیژنو، نورې په راتلونکي کې په جلا درسونو کې واضح وایو. نهم، پولیو. پولیو گوزن یا فلج ته وایي. په دې ناروغۍ کې ښای لاس او ښی پښه یا چپ طرف چپ لاس او چپ پښه فلج وي. دغه د یوه ویروس په واسطه رامنځته کیږي. په ماشومانو کې ځکه خطر زیات وي چې د ماشومانو دفاعي سیستم کمزوری وي او په دوی باندې ځکه تاثیر هم کوي. په همدې اساس ماشومانو ته باید د پولیو یا گوزن واکسین ورکړل شي. نور د واکسینو په میکانیزم باندې تاسو پوهیږئ چې کله موږ واکسین ورکړو په بدن کې انټي باډي جوړیږي. هغه انټي باډي د یوې وسلې په ډول په وینه کې ګرځي راګرځي. کله چې د پولیو وایروس بدن ته داخل شي، همدغه انټي باډي چې د واکسینو په واسطه جوړې شوې دي د ده وایرس سره یوځای کیږي او دغه وایرس له منځه وړي، یعنې نه پرېږدي چې حجرو ته داخل شي. لسمه شمره کې میزلز. میزلز شری دغه یوه داسې ویروسي ناروغي ده چې یوازې یو وار په انسان کې رامنځته کیږي. کله چې یو وار دغه ناروغي رامنځته شي، له هغې وروسته بدن بیا خپل انټي باډي جوړه کړي. په وینه کې هماغه انټي باډي ګرځي راګرځي لکه یو کس ته چې واکسین ورکړي. خو دوام ځل چې کله د میزلز ویروس بدن ته داخلیږي، هماغه انټي باډي ورسره یوځای کیږي. نو ځکه د شیری په نوم ناروغي یوازې یو ځل په عمر کې انسان نیولی شي. خو هغه انسانان چې د دې ویروس سره مخ نه شي، نو هغوی بیا د شری په ناروغي ناخته کیږي. راځئ درنو زده کوونکو دیرشمه صفحه کې نوی درس دی. چپ طرف نه نمبر، ورپسې طبي اصطلاحات یا ورلد، بیا مینینګ یا مانا، او بیا پروننسیشن یا تلفظ دی. یولسمه شماره ګورې، لیکل شوی دی سور تروت. سور تروت. سور تروت. سور تروت د ستوني درد ته وایي. په ښی خوا کې تلفظ هم لیکل شوی دی، ډیر آسان تاسو دغه تلفظ کولای شئ. سور تروت. سور تروت د ستوني درد. د ستوني درد ته څه وایي؟ سور تروت ورته وایي. سور تروت د ستوني درد. دولسم، هرنیا. هرنیا چوره ته وایي. هرنیا چوره. هرنیا چوره. پښې خوا کې تلفظ لیکل شوی هرنیا. دا چې چوره څه ته وایي لږ وروسته بیا تشریح کوم. ګورې اوس ډیری مسایل تاسو ته تکرار راځي. یو وخت به راشي چې د طب هر کتاب به تاسو په خپله مطالعه کولی شئ او خپله به پرې پوهیږئ، ځکه د چوره په اړه موږ خبرې کړې دي. او دغه چوره بیا موږ د ناروغۍ په عنوانونو کې هم راوړو چې هلته به ډیر ښه تشریح شي. ورو ورو باید تاسې د طب د مسایلو سره آشنا شئ، بلد شئ، تر څو دغه وړتیا لاسته راوړئ چې د طب هره موضوع په اساسي ډول زده کړئ. د دې وروسته یوه بله کلمه تاسو ته لیکل شوې ده، دیارلسمه کلمه ده، السر. السر زخم ته وایي. السر زخم. ښی خوا کې السر په تلفظ هم لیکل شوی دی. السر. السر زخم. څوارلسم کولډ. کولډ زکام. کولډ زکام او کولډ سوړ ته هم وایي. آی وانټ کولډ واټر یا آی وانټ کولډ واټر زه سړې اوبه غواړم. کولډ سوړ ته هم وایي لکه سړې اوبه سوړ چای. خو دلته د زکام د ناروغۍ لپاره هم کولډ استعمالولی شي او یا هم زکام ته فلو هم وایي فلو. پنځلسم کاف. کاف ټوخي ته وایي. کاف په ښی خوا کې تلفظ وګورئ. کاف ټوخی. کاف اوس د دې ټوخي په شربتونو باندې تاسو وګورئ په ټولو باندې لیکل شوي وي کاف، ځکه دا اصطلاحات مهم دي. اوس یې په اړه ډېرې خبرې ما نه دي کړې چې ولې څومره مهم دي، خو تاسې همدا څه زده کوئ چې زه یې درته راوړم. باور وکړئ د هر کلمه ډېره زرینه او مهمه کلمه ده چې باید زده یې کړئ. کاف ټوخي ته وایي. سی او یو جی ایچ کاف. کله چې جی ایچ د یوې کلمې په آخر کې راغلی وي دا به د عربي ف په ډول تلفظ کوئ، یعنی یو ټکی ف کاف. او کله چې جی ایچ د یوې کلمې په سر یا په منځ کې راغلی وي د غین په توري سره باید تلفظ کوئ، لکه غنی. دلته جی ایچ په آخره کې راغلی د ف په توري سره تلفظ کیږي. کاف ټوخی. شپاړسم اپیلپسی. ایپی لپ سی. اپیلپسی مرګیانو ته وایي. اپیلپسی مرګیان یا مرګای، ځینې ورته پیریان وایي. اپیلپسی لږ وروسته تشریح کوم. اپیلپسی ولسم پریگنانسی امیدواری. پریگنانسی امیدواری یا امیدواری. پریگ نانسی پریگنانسی امیدواری ته وایي. په ښی خوا کې تلفظ تاسو خپل هم کتلی شئ د ضرورت پر وخت. اتلسم کوما. کوما بیهوشی. کوما څه ته وایي؟ بیهوشی ته وایي. کوما بیهوشی یو څوک چې په ځان نشي پو. نولسم سویلینګ. سویلینګ پړسوب. سویلینګ پړسوب کله چې د لاس یا د ګیډې کومه برخه وپړسي هغې ته سویلینګ وایي. شلم ایډیما قلم راواخلئ. ایډیما هم پړسوب ته وایي. دلته تشخیص په غلطۍ سره لیکل شوی دی. ایډیما پړسوب دواړه پړسوب ته وایي. یا په تشخیص باندې خط کاش کړئ. ایډیما نه هم د پړسوب لور ته پورته یا ویکتور ورکاش کړئ. ایډیما هم پړسوب ته وایي او سویلینګ هم پړسوب ته وایي. دوه مترادفې کلمې دي، معنی یوه ده خو د لیکلو له مخې فرق شته دی. سویلینګ ایډیما. ښه، په ما پسې تکرار وکړئ. سور تروت. سور تروت. هرنیا. هرنیا. آلسر. آلسر. کولد. کولد. کاف. کاف. اپیلپسی. اپیلپسی. پریگنانسی. پریگنانسی. کوما. کوما. سویلینگ. سویلینگ. ایڈیما. ایڈیما. خدرونو زکون کو اوس د دې اصطلاحاتو په هکله لږ عمومي تشریحات او خبرې لرم. تاسې هر اصطلاح ته ګورئ او ښه دقیق غوږ پاتې شئ. لومړی سور تروټ د ستوني درد ته وایي. د ستوني درد د مختلفو علتونو له امله رامنځته کیدای شي. د ډیرو خبرو کولو له امله هم د ستوني درد پیدا کیږي. کله چې څوک خبرې کوي د غږ یا د غږ څاپه دا په ستوني باندې یوه ټروما واریده، یوه ضربه ورباندې واریده یا د ستوني سره ټکر خوري، د دې له امله په ستوني کې درد پیدا کیږي. ځکه غږ یوه څپه لري چې په سترګو نه لیدل کیږي. همدغه څاپې چې د هنجارې څخه راځي په ستوني باندې لګیږي. ډیری هغه کسان چې ډیرې خبرې کوي او لږ په لوړ آواز خبرې هم کوي دوی د ستوني په دردونو باندې اخته وي. د دې تر څنګ نور علتونه یې هم شته. ما وړاندې ویلي چې نارمل فلورا د بدن په مختلفو برخو کې شته. یو د هغې څخه د خولې په شاتنۍ برخه کې چې همدغه ته ستوني وایي په دې کې هم شته. کله چې مقام وسیده شي ډیر یخ شیان وخوړل شي نو همدغه بکټریاوې په د ستوني باندې حمله کوي. نو له همدې امله دغه سټریپټوکوکس بکټریاوې یا مختلف نورې بکټریاوې دي چې د ستوني په د دیوالونو پورې خاخې شي او په ستوني کې ناروغي رامنځته کوي، د ستوني د درد سبب کیږي. نو ډیری وخت کله چې یو څوک یخ شیان وخوري دوی وایي چې والا زما ستوني خراب شو، یا مې یخ اوبه څښلی دي، یخ مشروبات مې څښلی دي. علت یې همدا وي چې په ستوني کې نارمل فلورا دي. نارمل فلورا باندې تاسې په کامله معنا پوهېدلی یئ. هغې ته زمینه برابره شوه، ستوني ورته زخمی شو، یخ اوبو کې نارمل فلورا ډیر چټک پرمختګ کوي. عموم کې میکروبونه یا ویروسونه په ګرم محیط کې ژر له منځه ځي یا په هغې کې پرمختګ نشي کولی، خو په یخ محیط کې په یخو اوبو کې یا چې یوه ساحه ورته یخه شي په دې کې بیا دوی ډیر تیز پرمختګ کوي. نو ځکه د خلک وایي چې سړې اوبه مه څښئ. سور تروټ د ستوني درد ته وایي، په علت باندې هم پوه شوئ. نور علتونه هم لري. یو څوک ډیر خفه شي د خفګان له وجې هم یو کس ستوني درد کوي. ډیرې خبرې ورباندې نه کوم ځکه خپرونه کې هم ډیر وخت نه وي. د موضوع بیا بله خوازي یا د پاتولوژۍ یا د ناروغیو طرف ته ځي. اوس همدغه اصطلاح باندې څه نه څه پوه شوئ. دولسمه اصطلاح هرنیا ده چې راته وایي د بدن څخه یا د بدن د یوې برخې څخه داخلي غړی راوځي، داخلي برخه راوځي بهر ته، خو یوازې د پوستکي په ذریعه پټه شوې وي. فرضاً یوه کلمه ده، د کلمې یوه برخه بهر راوځي، تا د غوښو د ټولو برخو نه راتېره شي، یوازې پوستکي په واسطه بهر نیول شوې وي، بهر ته پړسېدلې ښکاري، دې ته چورا وایي. ډیری ماشومانو کې دغه چورا رامنځته کیږي د نامه په برخه کې، نوم چې ورته وایي، ځکه دغه برخه کې عضلات څه نه څه نري دي. ډیری وخت کولمې دلته راپورته شي نو بیا توصیه داسې کیږي چې دغه ماشومان باید څه نه څه یو دوه کله پریښودل شي، ځکه ډیری وخت خپله دغه حالت ښه کیږي. که بیا هم ښه نه شو جراحي عملیه ورته کیږي، هغه ساحه ګنډل کیږي، کولمې بطن ته دننه کیږي. چورا معمولا د ډیرو علتونو له امله رامنځته کیږي. د حمل پر وخت چې کله یوه مور حامله شي په بطن کې فشار زیات شي د چورې امکان شته، او یا هم د دروند وزن د پورته کولو پر وخت په ګیډه کې فشار زیاتیږي او د کولمې یوه برخه بهر راوځي، خو په سترګو نه لیدل کیږي، یوازې د پوستکي لاندې په سترګو لیدل کیږي. هغه به یا د نامه په برخه کې وي، یا به د ګیډې په برخه کې وي، یا به د ورنونو په برخه کې وي. راځي دیارلسم السر. السر زخم ته وایي. معمولا د پوستکي زخم ته چې پوستکي کې رامنځته شي هغې ته السر وایي، او یا هم د خولې په دننه کې د کولمو په دننه کې، یعنې په دې ساحو کې چې هغه د محیط سره یا د هوا سره په تماس کې وي هغې ته السر وایي. یو داسې زخم وي چې هغه د چړې په واسطه څیرې شي هغې ته السر نه وایي، هغې ته وونډ وایي. نو د پوستکي زخم ته السر وایي. ډیری ناروغان چې په کلونو کلونو په بستر پراته وي، دوی د بیډ السر په ناروغۍ اخته کیږي. بیډ السر معنی د تخت یا د کټ زخم، معنی دا چې په کټ باندې په کلونو کلونو پراته وي، د دوی پوستکی په دوامدار ډول د فشار لاندې وي، یعنې دای په هغه پوستکي باندې پروت وي. نو له همدې امله د دې ناروغانو پوستکی زخم شي چې دې ته السر وایي یا بیډ السر ورته وایي، ځکه وایي چې هغه ناروغان چې دوامدار په کټ پراته وي هغوی ته باید حرکت ورکړل شي، یوې بلې خوا ته واړول شي. راځئ څوارلسم، کولډ زکام. کولډ زکام ته وایي. د دې هم بې شماره ډېرې علتونه دي. حساسیت له امله هم رامنځته کیږي. د فلوئنزا په نوم وایروس دی، د هغې په واسطه هم رامنځته کیږي. او د دغسې څه کارول چې هغه تخریشي وي، هغه پرنجای رامنځته کوي، د هغې تر څنګ هم دغه زکام رامنځته کیږي. خو تر ډېره علت وایروس دی، او د زکام لپاره کوم درمل نشته. ځینې خلک درمل خوري، نه، ځان باید وساتي. د یخې هوا نه خپل ځان یا پوزه وساته، د بوی یا د تیز بوی نه ځان وساته. ګرم خوراک او ګرم څښاک باید یو نفر وخوري یا وڅښي، په دې سره خپله ښه کیږي. پنځلسم، کف. کف یو دفاعي عمل دی چې انسان پکې د تنفسي لارو څخه هغه شایان چې کوم په تنفسي لاره کې وي، یا بلغم وي، یا اضافي شایان وي، هغه بهر ته وباسي. ډیری وخت چې اضافي شایان د تنفس په لاره تیر شي، یا اوبه یا نور شایان، څومره سخت ټوخی رامنځته کیږي. په همدې ډول کله چې بلغم په تنفسي لاره کې جمع شي، دغه ټوخی رامنځته کیږي. شپاړسم، اپیلپسی مرګیان. د دې په اړه هم زیاتې خبرې کیږي، خو لنډ یو څو خبرې کوم. اپیلپسی یو داسې حالت دی چې په هغې کې د یوه ناروغ په دماغو کې دغه برقي جریان ګډوډ شي، یا برقي تشوش رامنځته شي. کټ مټ داسې یو مثال لري لکه د انسان دماغ چې برق ونیسي، هلته برقي سیالې پکې سره ګډې وډې شي، د برقي سیالو ټکان ټکرې رامنځته شي. یو کس خپل هغه شعور له لاسه ورکوي، پریوځي، لسونه آزاد لاړ شي، د بدن عضلات یې کلک وي، او په زور سره به دغه کس تاسې نیسئ تر څو ځان خوږ نه کړي، ځکه ځان شړي. دا ډول حالت ته اپیلپسی وایي. دا تقریبا د څو دقیقو لپاره دا حالت دوام کوي، بیرته یو کس روغ رامټ شي. هغه برقي جریانات چې په دماغو کې رامنځته شوي وو هغه بیرته حل شي، دا حالت بیرته جوړ شي. نور دغه حالت زموږ خلک ورته پیریان وایي. پیریان په دې کې کوم کار نه لري. دغه موضوع نور په راتلونکي کې په نورو کتابونو کې ښه تشریح کوو. ډیر جالب موضوعات له ځان سره لري. کوم ډول درمل دغه ناروغانو ته ورکولی شو، کومې لومړنۍ مرستې ورسره وکړو. ښه، راځئ اوولسمه شماره، پریګنانسی. پریګنانسی امیدوارۍ ته وایي. کله چې یوه مور حمل واخلي، د هغې په بطن کې ماشوم وي، دې حالت ته پریګنانسی وایي. امیدواري یو حالت دی، او هغه مور چې حمل یې اخیستی وي هغې ته پریګنانټ مادر وایي، یا پریګنانټ وایي. پریګنانسی هغه حالت چې یوه مور ماشوم واخلي، هغه حالت ته پریگنانسی وای. بیا به موږ په راتلونکي کې وایو چې دا درمل په پریگنانسی کې مانا دی، یعنی مور ته یې باید ور نه کړی، ځکه وایو چې پریگنانسی کلمه مهمه ده. اتلسم کوما. کوما یو بل حالت دی چې په دې کې یو کس بې هوشه شي، ډېر علتونه لري. د کوما په حالت کې یو کس په ځان نه پوهیږي، خپل شعور له لاسه ورکوي، داسې حالت ته کوما وایي. نولسم سویلینګ. سویلینګ پړسوب ته وایي. داسې یو حالت دی چې په دې حالت کې د رګونو څخه مایات بهر ته راوځي. کله چې د رګ نه مایات بهر ته راوځي، هغه ساحه پړسیږي چې دې حالت ته سویلینګ وایي. او یو بله کلمه هم ورسره لور چې ایډیما ورته وایي. ایډیما هم پړسوب ته وایي. په ایډیما حالت کې هم اوبه یا نور مایات د رګ څخه راوځي او په بهر محیط کې جمع کیږي. د دې هم زیات علتونه شته چې اوس لپاره ورته وخت نشو ورکولی. په راتلونکي کې یې وایو. موږ رګونه لرو په بدن کې. د دې رګونو په داخل کې کوچني کوچني سوري دي. ځینې وخت دغه سوري پراخ شي، د رګ د داخل څخه اوبه یا نور مایات بهر محیط ته لاړ شي. کله چې دغه مایات بهر محیط ته ولاړ شي، نو د غوښو په منځ کې یا د عضلو په منځ کې په دې ځایونو کې دغه مایات سره جمع کیږي او لاس یا پښه پړسیدلی ښکاري. دې حالت ته ایډیما یا هم سویلینګ وایي. نوري په راتلونکي کې ژور تشریح کوو. ښه، قدرمنو زده کوونکو، اوس په حاضري واخلو. څلورویشتمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې لپاره د حاضرۍ توری د ډی توری دی. تاسې څلورویشتمه صفحه البته شماره پیدا کړئ، د ډی توری دایره توره کړئ. تر بل پروګرامو په خدای سپارم.
طبی زده کړې.
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.